السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانې زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پیل په خبرونو باندې وکړو د ننګرهار د غنی خیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یوه افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسټرن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړې چې له مخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړې اغلی پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه په ایران او پاکستان کې اوسي او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادی رادیو تا غواکی است رابا شده پروگرام معرفی تا د ازادی رادیو پا دغه خبری پروگرام کی بمو د ننګرهار پا غنی خیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویم ماموریت یوناما د دغه چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا یې په زوره شړلی دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوی دی
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایی خبریال ځوان تکل د نشه توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دې پر یو بل راپور باندې اخته و چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا موضوع په اساس یې وزدلته دی نیولی دی
که هم هندوستان افغان سکانو او هندوانو ته عاجل ویزې منظورې کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی
خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناستې خو وایي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلم د ځینې نامه کسان د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخستې و خو نه پرې ښه
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوله موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د 14 په اړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له دغه 14 وروسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حمله باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټوټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د غنی خیلو ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د یو محلي مسؤول پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې 2 تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه مرا ورل شوی چې ټول اکثر د ملکی او خلکو چې زخمیان ټول هم خیر درملنې په مخه باندې ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنی خیلو کې د دغه 14 مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسولیت ومانه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شو کې شامل دي. تر هغه راوروسته د یک شنبه په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې 14 2 کسان وژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وای پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د وسیدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه؟
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي. وای پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندې نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کاوه د ترکیه استانبول کې. او زیاتې یو ځای په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ را چاپې واچل. نه غیزی نه موږ تیر یو بل ځای هلته راغلي. نن سبا ډیر بد وضعیت دی او افغانان سخ ډیر دی او ډیر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګوي، د والو په زور درمان لګوي، بس هر څه پکې دي درمان.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری اژانس د دې هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبا به هم 601 اتیا تن افغانان پدری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 په لاس چارتر الوتکو کې کابل ته 1491 غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکی افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم سي په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لارې پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو عمل افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشي مواد لګول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ییز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولی دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول سوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښې کې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول سوی چې ګواکې زندان ته چارس انتقالول. په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
په افغانستان کې بیا بالخصوص په هلمند ولایت کې خبریالان ته ډېر زیات موقع یا وخت نه ورکول کېږي. دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړي چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ییز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بی پلی خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تیره مې میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول سوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړی. د بی پلی خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلی او په کلکه یې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته غواګي است. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبې ورځې له برید وروسته افغان سکانو ته څه باندې سل عاجلې ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګه هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورټ.
شیمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دی میشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پار وایی؟
تیر کال راغله ما پدوه داره یوشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغله اغوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده آغی جوان کول دیر مشکل ده حال دام خوب بیچاره دوکن نا کرو نا ارد شه پو نامنی ده وجه اوزا خراب و دی وجه نتون پر خود
دا یوازې شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښه هواد کې د هندیا رادیو افغان خبريال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه اندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبه په ورځ د خبرګولې پاتې وشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې عملی مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلې دي. تر دغې عملې وروسته د یک شنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلی ونود پر یو عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړي. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډلهیزه حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وه، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر د غیواد په ختیس کې د جګړې وضعیت د لا کړکېچنې دوه وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماندې حیثیت ورکړل شي او که نه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا اونۍ ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډېره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیز لرې وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمیر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان ویلي مسکو له نږدې دا وړاندې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووته، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تیکواندو د اتلولیو سیالیو 25 پړاو د جنوبي کوریا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې په 28 پیلېږي، د افغانستان په استازیتوب 5 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفي، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبي کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تیکواندو په سیالیو کې څه د پاسه 150 آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې 24 لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغو سیالیو کې د پلازمین له 24 زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کلونو کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کلونو کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولیو 30 کلونو کم عمره فوټبال وروستي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تېر ورځ ترسره شوه، په پایله کې عربستان 2-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي راډیو ته غواګي است.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ورځ په افغانستان کې دا سیال کې را رسیدلې چې ډیری اوسیدونکي د ورستوي سیاسي بدلونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لا هم غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10 او 8 ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوري وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوري او کورنۍ یې د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول شوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10 او بله یې په 8 ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې 2 کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د 1 کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له 1 کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هم غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بدمر غلطه افغانستان کې مو کورنۍ مې هلته زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 2024 کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو څلور ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب و کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیه ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2022 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه اویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړه سوه چې په هر قیمت چې کېږي له افغانستانه ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هېواده ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
اوس به ورشو خوست ته. هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي دې ځای ته له خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زی او راځي، خو پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه، پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نه هیلی خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشه مسپښین راشه مازدیګر راشه چې دلته راشه په بنډو کې لاس نه پر 45 نه پر زیات نه پر نه پریدي. دلته دوه درې مریضان په خپل سترګو ولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکی علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پرین روغلم دا ځین نه مکسام د مریض وړه ده شپخانه ته ولته اکسیجن پولګو پرچم مې وخستی و خو نه یې پریښم. تکلیفونه دي مېږ تب داسره ګرمۍ کې مېږ ماس نه وي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان ته یې مېږ ضرار رسېږي. مېږ خو مریضون خلک سپینګیري یعنی نه به څه شی ضرار پیدا کړي. په 5000 کې دوی ته شریخ مریض بدر هم مړ کېږي.
ناروغ لرونکي محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ورسره وویل دی له خپلې ناروغې سره دا 15 ورځې غلام خان ته ځي او راځي، خو د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ دا 15 ورځې دلته پروته یو، وږی چې ناڅر شو مرزون دار دی چې ولا پې مري وړه مړه شوه. موږ ته ته لږ ډېر مرزون خوست کې چې موږ هغه ته لوړ شو په خبر ته چې دا موږ دا مرځای حال شي.
بل لوري ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکي وایي چې د ناروغ لرونکو دا ستونزې په پرله پسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکې کړي دي. د یاد کمیسرای مرستیال عبدالوکیل عظام وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړې خو تر اوسه یې د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازې کله لس نفره واوړي او کله پنځه نفره کله پنځلس نفره. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره په دو باره کې تماسونه نیولې، خبرې هم ورسه کړې دي. موږ کوشش دا ده چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسه خبرې ورسه وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یې وعده کړې دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوی نه کوي.
بل لوري ته له دې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ننګرهار د غنی خیلو په بازار کې نن یوې 14 خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي نننۍ 14 کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د طالبانو 15 عسکر هم په ټپیانو کې شامل دي. یو نامه یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تر دغه 14 ورسته وویل چې د ملکانو هدف ګرځول باید پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایی میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز د فاطمه پیمان د کامیابیدو په مناسبت په ټوټر باندې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خبره شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس 219 پروګرامونه لرو. لومړی د لوبل میدان سپورتي پروګرام او بیا تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
د لوبو لمیدانه
چې زاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ل زیمبابوي سره تر شپږو بوکول او غټل وروسته بیرته کابل تستنه شو. دا به هم ووري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزا لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډلې کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارونکو عبدالله سحاک معلومات در سره شریک کړو. دا به هم ووري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غړون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیل سوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په ویلې مې کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. ویلمې کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویس د اتلس وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې درې ورځنۍ او درې شلاواره سیالۍ وګټلې، زمبابوې د خپل ملي ټیم خپل روزونکی په داندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاواره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوې لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوګو منډو ورکول سبب سو چې زمبابوې د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېم شلاواره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوې د کرکټ ادارې په یو بیړنۍ غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 23 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 23 لوبډلې به په اتو ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو راپه دې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې 350 ورځې وي او 30 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 13 ورځې ډک لاس کابل تر ورسیده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري توت هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 50 ورځو او 3 نړیوالو 20 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو: زموږ غږ آزادي راډیو نوري: یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څوم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي، چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سمه پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکاران له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تېرېږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول محمد الله احساس ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ور بیا ور تجمنه تکراروي، خو ویلا هم وخته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي ترڅو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څوم ښاغلی احساس نه وای چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د خزینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستي، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. وامریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د ترټولو ستر لیگ شپږیز لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبې دي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوې دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنی د راتلونکي میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې ته په دویمه نیټه به پای ته رسیږي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوستم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوړه کړی دی، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر، سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي، فرحان زاخیل او همدار ډول نور، رضیا رحمان اکبر، داغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او کولې شیخ سیالی به ننداری ته وړاندې کی. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسدي چې دغه سیالیو ته خلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالی ننداری ته وړاندې کی. بلور تا کده سپینغر لوبډلې ته وګورو، الته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولې شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به خص ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومند، د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولې شي چې په خې سیالۍ باندې نندارې ته وړاندې کی. د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې ښه سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې دوه ځل اتلولي ترلاسه کړې ده. دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د نولس کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټی د ملي لوبډلې، البته د نولس کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب د ملي لوبډلې آل راؤنډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده، د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاسه چټک توپ چوونکی، عشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د پنځو سوریزو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سید احمد شیرزاد، دولت احمد دولت زادران، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنۍ کرکټ لپاره، د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې عاید ترلاسه کړي، دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي، نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګ د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي، سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لار د هر خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نزغمولو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نزغمل چې دي خالي کړي نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لوري باید دغه دلیل نو واوري کچېره دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسو نه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلې سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړ خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کو چې هر څه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا تحمل کو دا کې چې بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غا تهدید کی حتی غا وژنه حتی غا سره دوستی بند کی نو دا ټول خبره مکمل شي د ډیالوګ لارې د خبرو لارې د سمې مفاهمه او مکالمه لارې سره حل کو
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کا ځوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لورې وځپي دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
به زمغه په خوانی خبرې یمغه 300 400 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېګو په مغه محیط کې مونږ اوسېګو زمنګ فکری ودا په مغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو علت هم دغه دی چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه یو پریخول شي کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نه شي کولای کپ ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي کدا حالت هم دسه دوام کوي زم ما په نظر باندې زمنګ ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي امغه مړه ټولنه به وي امغه بی فکر ټولنه به وي امغه بی ژوند ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دي چې مونږ درا چول شي وي مونږ نشي ترې وتلای
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پری خودل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو زمينه مسايده کړې چې په مستار نمونه یو بل په سیول لګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسایل او نور د غورزنی ژوند مسایل مثلا کې اوسوګ یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو تر خپل غو سیاسي ایديال ځانتنی سي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخو کی تشدد کی کته چیر نه منیا غا اغا تاسو د منفی نظر په ټولنیز شبکو کې تا درکې چاغه لغنی توتريخوالې د خوشنط بو سر رازي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی امغه لامل دي شوی دا چې دوی مثلا خبره توتريخوالې ته یو د بل سپکولو ته
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخ مخالفت طبیعي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د غوي هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله کومګه د چا سره اختلاف سرګندوي باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دا غسه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم را مسته کی
سراج زیاتوي باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګونه ګوري
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا کزه دی یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقی کوم بلکې دا یو مسلې ته لیوی بیلې زاویې د کتلو په معنا ده زموږ یو لوی بدبختی دا هم ده چې دلته کڅوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لمړی به دا ورته ثابتوي چې زستا دښمن نه يم بلکې د دغه ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخی وهی او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه توان ورسوي تخریب کی یا یو وژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا و یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په توپ کې بالو زول کېده هغه څوک چې د ته حاضري چې په توپ کې والو زول شي هغه ډیر د خوشونت طرفدار نه دی مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغه سپېښ ډېر شوي دي، یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کیږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږه د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبرې در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
نو اوریدونکو دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې جانان پر کوټه سراداسي دا دنیا غټه سراداسي دا دنیا غټه بيتالي ما دا نارای کنه وای خط بهرا دې شای کنه وای عزت بیران جای سرټی کرای سر اشکار سیلا ما گنج بیل چای
پریشدم قرآن ما دای که بکران پریشدم